السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د زمریا اسد دیرشمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 28 سره برابر ده او د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل ټولو هیوادوالو ته د دې بختورې ورځې مبارکي وایم او د خپل تخنیکي همکار طاهر روخان او د آزادۍ رادیو د نورو همکارانو لخوا هم نیکی هیلې درته وړاندې کوم. هیله لرو چې سګنای اختر به هیواد ته د سولې پیغام راوړي. د آزادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله چې تر ډیره د اختر په اړه راپورونو ته ځانګړې ده پیلېږي. وباورئ چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند د اعلان په ځواب کې له اوربند سره ډېره لیوالتیا نه لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندوز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه له هم له طالبانو سره یرغمل دي، او د ترکیې ولسمشر وایي چې د دې هیواد د پیسې د بې ارزښته کېدو اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. بشپړ خبرونه: نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د دې وزارت ویان نجیب دانش پرون دوشنبه آزادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره ورځ ناوخته آزادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم را خوشی کړي.
خط 12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم مسافتا و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستند و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بسونو څخه ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د شاهین قول اردو ویان همدراز هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 40 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشی کړل. د ښاغلي رضایی په وینا په خوشی شویو سرتیرو کې 40 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې اورولی شي او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت الله احمدي تېره شپه آزادۍ راډیو ته د ښاغلي قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
ما امیدوار هستیم قصه از مسئله شعار بدور بشه، حکومت جدید پاکستان
هیله من یو چې پاکستان به د افغانستان په څیر پر خپلو ژمنو عمل وکړي. افغانستان د پاکستان سیمه او د نړۍ پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کړی. هیله لرو چې نور نو خبرې له شعار وزي او د پاکستان نوی حکومت پر ژمنو عمل ثابت کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي چې افغانستان ته د مینې، دوستۍ او د یو نوي پړاو د پیل له پیغام سره ځي. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په تیره له افغانستان سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د پیسو ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړې دی. هغه کڅه هم د ځنګړی هیواد نوم ونه خست خو ویل هغه چې په ترکیه کې مالی بحران تلمن وهلې. هدف یې د ترکیه او د هیواد د وګړو په ګوندو کول دي، خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحران هو باسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسارو په تیر د امریکایي ډالر پر وړاندې پورسته یو څورزو کې روسته له هغه په بیساري ډول ټیټ شو چې واشنگتن له ترکیه څخه د المونیم او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي واعظ د توقیف د انقرې لخوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د S-400 توغندیو د پیرودلو او د ځینو نورو مسایلو پر سر خراب شوي. انقرې ویلي چې امریکایي پادري اندریو برونسن یې د تروریزم په تور توقیف کړی دی او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، خو د چچنیا جمهوریت کرملین پلوي مشر رمضان قادروف دا خبره رد کړې چې ګنې پرونی حمله به د داعش وسلوالو کړې وي. قادروف ویل چې دا سخت دریزه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ځای نه لري. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر جنبولات عمروف ویل چې د برید کوونکو تر ټولو ځوان 11 کلن او تر ټولو زوړ 12 کلن وو. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړي او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورای چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دوی مشرتابه د افغان حکومت لخوا د اوربان د اعلان په جواب کې لوربان سره لیوالتیا نه لري. په همدې حال کې سیاسي فعالان له طالبانو غواړي چې د حکومت د اوربان وړاندیز ومني.
د طالبانو له مشرتابه نه موږ جدي غوښتنه ده چې دغه اوربان د اعلان هرکلی وکړي.
د اختر په مناسبت ځنګړی راپورونه لرو. په یو راپور کې د اختر په ورځو کې د خلکو اقتصادي حالت ته کتنه کوو.
په یو وخت چې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یو قرباني لپاره پیسې نه لرم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې دا توان لري چې د لیرې د ارزښت د راټیټېدو له کبله له روان بحران څخه ځان وباسي. نور موضوعات هم لرو. او ردو تایر سره اوسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی په څیر یو ورخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریز پورې تړلې چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسمن اعلانوي کنه. دا څرګندونې د افغان ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه دی ښودلی. خو د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروع ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریز نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99 کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د 3 میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری آژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچنی اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1500 بندیان خوشي کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویټرز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشي کړي. په پاکستان کې ډیر ډېر طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرسته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نکړي د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخانسوري چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کیږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
نوموړی وایي اوربند یو اړخیز نه دی هر اړخیز دی په ټول افغانستان کې بوي. که چیرې طالبان اوربند ومني نو د افغانستان د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند نافذیږي. تر هغې وخته ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نه کړي د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو امریکا ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
د ولسمشر اشرف غني لخوا د دریو میاشتو په مخه د اعلان شوي اوربند په اړه د طالبانو د سرچینو په حواله د ورکړل شویو راپورونو او د ولسمشر د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. خو راځئ واورئ چې عام خلک
زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو د ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک دې
قربان را به تمام کارکنان رادیوی آزادی و به تمام مسلمانان کافه جهان تبریک میگویم. من از لغمان صحبت می نمایم. ما می خواهیم که در عید فطر که آتش بس شده بود همه قسم در عید قربان هم آتش بس شود از طرف برادرای طالبان و دولت و آتش بس دائمی شود همیشه بدر در افغانستان دیگه خونریزی و برادر کشی بس شود.
اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې در رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی د طالبانو سره یو د نیشنل اعلان د اوربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو د اوربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه د اوربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې د اوربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم داد شي او دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم د اوربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې د آسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینځلي به سرکښینی علما به سرکښینی د هر طرف په هر ولایت کې په هر کلی کې په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی تاسو وصولې ته به یو زمينه مسايده شي. تاسو دایمي همکار کاري وکړئ.
د اختر په مناسبت مبارکي او د اوربند لپاره هیله مو اوریدئ چې د ازادۍ رادیو اوریدونکو په پیغامونو کې راسته ولیدي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سهار 9:15 دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د تمې خلاف 2 ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغې سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د یکشنبه په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حمله مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سختریځو د اختر په 2 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غني به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غني له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غني له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبه په ورځ وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې که تسلیم سي خوندي به پاتې وي، خو د دې اعلانونو په ځواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپورونه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حملې پیل کړې وې، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د 6 ورځنۍ حملې په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول، او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل شول. مقالې د یوه طالب سختریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغه ښایسته ودانۍ ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي محور ګوند فعالانو او مشرانو د ولسمشر اشرف غني د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی، او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې هغوی د هم ورته توګه اوربند وکړي. څو افغانان د تېر اختر په شان لوی اختر هم په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي. د ملي محور ګوند فعالانو ویل چې په کوچني اختر کې اوربند وښوده چې افغانان نه غواړي له یو بل سره جګړه وکړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل اوروي.
په خوست کې د ملي محور ګوند فعالانو د ویناست لاري د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ملاتړ اعلان کړ، او له طالبانو یې هم وغوښتل چې هغوی د هم اوربند اعلان کړي. د ملي محور ګوند مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اوربند له لارې به په دې هیواد کې دایمي سولې او امن ته لاره پرانستل شي.
د ملي محور د ولسمشر د اوربند د اعلان سلسله کې د ضلع حکومې د دې هرکلی کوي. د طالبانو له مشرتبه نه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي، او اجازه ورکړي چې لکه تیر کوچنی اختر دا اختر هم پرېښتیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ اختر وګرځي، او په دې توګه د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو شمېر سیاسيونو وړاندیز کړی چې ټاکنې ګوندي کړي. د ملي محور ګوند مشر وایي دا په پرنسپ کې ښه خبره ده چې د سیاسي ګوندونو د تقویې لپاره حزبي انتخابات وشي، خو له دا ډول ټاکنو مخکې باید هغه ګوندونه چې وسله والې ډلې مریشي او تشکیلات لري منحل او یا په بشپړ ډول بېوسلي شي.
دا سمه ده چې حزبی انتخابات د احزابو د تقوی لپاره دا یو ښه پرنسپ دی، اما تر دې وړاندې له بده مرغه زموږ یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه دوی نظامي تشکیلات لري، دوی ملیشې لري، وسلوالې ډلې لري او وسلې لري، نو تر هغې وړاندې باید دغه تنظیمونه او احزاب دا باید منحل شي او یا کاملا بې وسلې شي. تر هغه وروسته کېدای شي چې حزبي سیستم د انتخاباتو په افغانستان کې دلته ومنل شي او پلی شي، او تر هغې وړاندې تر څو چې دغه شرط نوي عملي شي موږ په کلکه مخالفت کوو.
د یک شنبه پر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره په مشروع ډول درې میاشتنی اورمند اعلان کړ چې د میلاد النبي تر ورځې به چې د عقرب له 9 نیټې سره برابره ده دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د مشروع اوربند په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وای سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیه لوړې شوي او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وای د کار نشتوالی او قیمتۍ خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال د اخیستو توان هم نه لري. په کابل کې د څارویو یو شمیر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي علت وچکالی بولي او وای د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. وصل وصال په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې جزئیات اوروي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خای سکل زیات شمیر خلک د قربانۍ سنت پر ځای نشي کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانۍ د مال اخیستلو توان هم نه لري. دو تنو کابل ښاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په ډېر ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد ضعیف ده، په یو وخت کې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانۍ دپاره پیسې نه لرم. درخون الوار دي، پیسې ورک شوې، خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
دی وایي د تېرو کلونو په پرتله بیې یو څه لوړې شوې دي، بل خوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله. ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بشانه رحمت شکرانه ادا کوي. ام افغانان وای په لوی اختر کې د قربانۍ همدې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري، ازادي راډیو ته داسې ویل:
په دې مال باندې د مونږ یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغله ده. اوس یې څوک بیا کوي؟ نه چې څوک راځي، یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي د څه نشته؟ د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خواچې وو. اوس یې لن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته، نرخونه لوړ شوي، خلک عجز شوي دي.
ولې دا ګران شوي؟ دا مالونه د تیر کال په پرتله
خامخا خوشکالیم راغله. سکه صاحب اول نه مال ډیر وته، اوس د اختر ورځې شوي، خامخا مشکل زیات شوي، قیمتونه ډیر چې لاړ.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفه په اړه وایي چې قربانۍ سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوښه د بېوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندی کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ، د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناءً د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکړه، په یو بل باندې صله رحمي وکړي.
ښاغلی برګزی وایي د نصاب په خوندنو قرباني لازمي ده او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجبو اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وایي قرباني ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیزې ګټې هم لري. د ده په خبره هر هغه څوک چې د قرباني توان لري مهم عبادت ده او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د ښاغلي قدری په خبره څوک چې عاقل بالغ دانا مسلمان او د نصاب خاوند وي، یعنی داسې څه ولري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دوکان او داسې نور څه، نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قطر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورځو کې خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه یې تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر شاه محمود قریشي د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونۍ حمله به داعش کړي وي.
دا ژوند رنگونه
له تنکی ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولای، همیشه چې ګوري له دنه به یو موزر عمل سر و.
که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه همدغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي، پریشانوي.
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع د هغه کورنۍ ده، د هغه ښوونځی ده، او د هغه هغه کاري چاپېریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوي، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوي، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چاته یې ګټه رسېږي، خیر یې ورته رسېږي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه شي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي.
لدی خبرات رو سره قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. یو ځل بیا تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. د لوی اختر د لومړۍ ورځې مبارکي د ځان او د خپلو همکارانو لخوا تاسو ته وړاندې کوم او مننه کوم له دې چې ازادي رادیو ته غوږ قدرمن اوریدونکو. د ازادي رادیو یوه بله خبری مجله دا د پیلېږي په څو شیبو کې چې فرشته نگاه یې تاسو ته وړاندې کوي او دا د وړاندې کولو لپاره یې سټوډیو ته هم راغلی. د فرشته ستړی مشي.
سلام.